ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې ساعته خبرونه کې تر دریو بجو د ازما حق ته پروګرام خبريږي چې حسین احمدزی قربانه ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایراني پولیساتو په ډزو د یو شمیر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څیړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی بیګا په یو خبري غونډه کې وویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایی وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلاګان سراوان سرحدونو کې د هغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلي. د طالبانو حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څیړنو ډلې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي، خو دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي ښودلي. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړی استازی وایي د هیواد جرمني، هالنډ او استرالیا د طالبانو حکومت ته رسمن خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي. د طالبانو ځانګړي استازی دیوید وبخی د کاناډا ځنګړی استازي دیوید سپرول پرون له ګلوب ان میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته له هم څو پړاونه پاتې دي. خدای زیاتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسۍ بدلې نشي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د څلورو هیوادونو په خپله طرحه کې د هغه نړیوال کنوانسیون یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. دوی طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تیره شوې ده. داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کیږي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې به په یو شمیر سیندیزو حوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي دي چې متوجه اوسي او د سیلونو د راوتو په صورت کې د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. د اټکل له مخې په سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات، بدخشان او نورو سیمو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. امریکایان نن د نومبر 15مه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې به چې تاریخي بلل شوی رای ورکونکي د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر د مرستیالې کمالا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. تمه ده چې په ځینو ختیځو ایالتونو کې به د رایو ورکولو مرکزونه د امریکا په وخت د سهار شاوخوا 15 بجې پرانیستل شي او د الاسکا او هوایی په ګډون په لویدیځو ایالتونو کې به د رایو ورکولو لړۍ تر مخامه دوام وکړي. په عین حال کې د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او سایبري حملو د کمپاین له لارې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې په خلکو کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو بیان کې ویل له روسیې سره تړلي عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره خپره کړي او د دې ناسم روایت په تبلیغ سره چې ګڼې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر وړاندې له تشدد څخه کار اخلي جعلي ویډیوګانې او مقالې خپروي. په غزه کې د اسرایلو په پرونی حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د غزې اوسیدونکو ویره لري چې اسرایل د غزې په شمال کې د استوګنې د سیمو د تخلیه لپاره ښایي نورې هوایي حملې وکړي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل اسرایل د هغو لاریو شمیر کم کړی چې غزې ته مرستې رسوي او وایي له دې سره به خوړو، دارو درملو او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیاته شي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د ټوکر اوبدلو په یو کارخونه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشوه چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې.
د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
سلامونه د ازادي رادیو اونیزي خبرونه داس په حق د تا خرغلاس د سهمتي مو تخنیکی چر سره بهروز دلیری پر مخوري. افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان واجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې له زده کړو وقنو بي برخې شوې انجونې له وخت مخکې واده کولو نه پرته خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ واجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالو ټولنو هم غږ کړی چې د افغان ښځو او انجونو ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. دا شی په افغانستان کې انجونې څومره ناهیلې شوې دي، څومره دوی واده کولو ته اړ شوي دي او تر څنګ یې له وخت مخکې ودونه څه پایلې لري؟ نن په خپرونه کې پر همدې موضوع خپلو درنو میلمنو سره پرې بحث لرو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخلئ او د خپرونې د موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات او کوم پوښتنې چې تاسو لري هغه شریکې کړئ. له میرمنو مو ځانګړې غوښتنه ده چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخلئ تر څو دوی وشي کولی چې پر نننۍ موضوع موږ سره بحث ولري او کومې پوښتنې یا نظریات چې د خپرونې په اړه د دې موضوع په اړه لري موږ سره شریک کړئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره د ټلیفون او ترڅنګ د واتس اپ شمیرې لارې اړیکه ونیسئ او خپل غوښتنې او نظرات موږ سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 23 00 11 او د ټلیفون لارې هم تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونو په اړه باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. 00 23 00 11 15 01 زموږ د ټلیفون شمیره ده. تاسو کولی شئ چې د دغه شمیرو لارې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونو موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم په خبرونو کې چې نن موږ سره درنې میلمنی په ملتیا وکړي، هریوا د ښځو د حقونو فعال اغلی عادل بهرام، د ښځو د حقونو فعال او لیکوال اغلی اوګی امیل، ټولنیز فعال اغلی یاسمین صفای او ترڅنګ د مدني حقونو فعال اغلی مزدلفه کاکړ به موږ سره په خبرونه کې وي او دوی باندې پر دغه موضوع موږ سره بحث وکړي. اوس هم ورزو د ښځو حقونو فعال او لیکوال اغلی اوګی امیل موږ سره د ټلیفون پر کرخه وصله شید. سلامونه اغلی امیل، وخت په خیر. کراته وایي چې په افغانستان کې جمهوریت البته انجونې سره ناهیلی شوې دي.
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې که زه درته ویم هغه جینه کوي چې د مکتب نه دوی حق واخیستل شو، چې تقریبا د شپږم د څلورم کال دی او د شپږم نه پورته دوی اجازه نه درلوده. د څلور کاله په اضافه شو، هغوی که دیارلس کلنی وي نو څلور کاله نور اضافه شو. تاسو پوهیږئ چې په دې عمر کې په لرې پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې افغانستان په ولایاتو کې مرکز کې هم نو زیاتره دوی په دې عمر کې که دوی خوښه یي او د دوی په انتخاب خو فکر نه کوم ډېر کم فیصدي داسې ناوړه رواجونه حاکم دي چې فامیل په خپله تصمیم نیسي. نو دوی په زوره اړ باسي چې که د دوی خوښه وي او که نه وي، او دوی بله لاره نه ګوري. دوی هم خپل راتلونکي خو داسې نه ګوري چې بیا به مکتب شروع شي او بیا به زما عمر که دومره زیاتېږي او بیا ما څوک کېږي چې هغه سنس ته لاړ شم، دا خو ناممکنه ده. نو دوی مغیر د همغه مجبور دي چې که غاړه کېږي واده دپاره بله چاره نشته، بله لاره نشته. په کورنیو کې تاسو پوهیږئ چې افغانی ټولنه کې میرمنو دپاره څومره ظلم جبر زیات دی. په کورنۍ کې تاوتریخوالی د دوی په مقابل کې د سړی دي چې په کورونو کې ډېر زیات زیار باسي، کار کوي، زحمت باسي، خو قدرې نه وي. نو په ځینې ځایو کې چې تاسو وینئ چې اوس فقر او بدبختي حاکم دی، زیاتره دغه په ډېر کم پیسو باندې پلوري، کوشش کوي چې ولور ترې واخلي او د مجبورۍ نه هم کله داسې کېږي. او دغه جینکۍ بیچارهګان چې نور راتلونکي دپاره ډېرې هیلې درلودې، دومره ناهیلې شوي چې حد نه لري. یعنی هغه تعداد په میلیون میلیون جینکۍ د مکتبونو نه پاتې شول او په نیمه لاره کې. شپږم صنف په افغانستان کې اوس چې دغه د تعلیم کیفیت کې ټیټ دی، داسې نه دی چې دوی به سواد زده کړي. تر دولسم پورې لیک لوست دا سواد دوی زده کوي، هغه مضامین هم د اووم صنف نه شروع کېږي چې بیا کومک کوي چې کله دوی اختصاصي تعلیم پیل کوي هغه لپاره د دې ورټ اپ د دې آمادګي دی ولري. اما متاسفانه په شپږم سنس کې نه د دې دنیا شو نه د هغې دنیا شو، نو دا ډېره سخته ده. د زیاتره چې زه پېژنم رواني تکلیفونه یې پیدا کړي، خودکشیانو ته ډېر زیات خودکشي روان دي، او هغه سن کې دي چې دوی تشخیص نه کوي چې دا ژوند خو یو چانس دی، یو ځلې دنیا ته راغلي دي او دې نه باید استفاده وشي، ژوند وشي، ژوند وکړي باید. اما دوی په احساساتي سن کې دي، په بحراني حالت کې دي، تشخیص نشي کولی او زیاتره لاس وهي په دې عمل کې ډېر زیات ګناه هم لري. داسې شوي دي اوس که عیسایګري وشي ډېر زیات جنکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، خصوصا هغه کسان دپاره چې دوی په زوره واده کېږي او د دوی خوښه نه وي، دوی دپاره ډېره سخته ده چې په زوره یې ورکوي او کورنۍ مجبور دي چې د دوی سرنوشت باید وټاکي. چې که مکتب دپاره هیلې نه ټول اوس بلاخره ناهیلي توب ته ورسېده. څلور کاله د تعلیم د شاته تګ دپاره دومره لوی زیان دی چې په پیړۍ پیړۍ هغه خپل نورمال حالت ته ونه رسېږي او شاته پاتې شول دی د ترقۍ نه، د پیشرفت نه. افغاني ټولنه خو هسې هم د ښځو دپاره ډېر زیات ستونزې بلا ستونزې د دوی سره مل وو د اول نه تر اخره پورې. بیا یو دوره راغله چې د دې لپاره د تعلیم زمینه مساعده شوه او دا عام شو، دا یو فرهنګ شو په اطرافو کې هم ډېر زیات دې ته وهڅېدل چې جنکۍ باید مکتب ته پرېږدي، ځکه د مکتب او د تعلیم هغه د علم د پوهې هغه مزایا او هغه ښېګڼو باندې ټول پوه شو چې که ښځه تعلیم یافته وي نو یوه قبیله به تعلیم یافته شي، نو ټولنې دپاره به نسلونه نسلونه به باسواده شي. دا به څومره ښه وي او پوه او ناپوه سره یو شان نه دي. هغه جنکۍ چې تعلیم کړي دي او په کورنۍ کې چې کله واده کېږي او یا کله خپل فامیل کې، دا څومره مفید دی او دا د ټولو دپاره د انسانیت دپاره د برخوردونو دپاره څومره سالمه حرکت دی چې دوی لري، تر ناپوهه پورې چې هېڅ اصلا هغه خپل هغه برخوردونو باندې نه پوهېږي. او علم پوهه خو ته پوهېږي چې یو انسان دپاره څومره مسیر ورکوي، څومره کولی شي چې انسان دوستي په ټولنه کې رواج ورکړي او تر کومه پورې دوی وکولی شي چې همیشه موافق اوسي، همیشه کامیاب اوسي. خو وځلېږي نور دپاره مفید واقع چې د ځان دپاره، د ټولنې دپاره، د هېواد دپاره.
مننه. را سره په خبرونه کې ټولنیز فعال غلی یاسمین صافی هم وصله پاتې شوې ده. غلی صافی، تاسو هم خره خلاص وینم خبرونه ته، که تاسو راته وایئ چې تاسو لیدلې حال څه دی، صبر او انجن اوس په افغانستان کې له وخت مخکې ودیږي.
سلام جان، تاسو ګډونوالو ته، تاسو خپرونې لیدونکو او اورېدونکو ته، طبیعي ده حسین جان موږ چې وینو په خپله ټولنه کې، یو خو موږ ولیدل چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله لاسپوږم ټولګي طور ته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. موږ ولیدل چې اغېز ډېرو په نجونو باندې مخکاره وینو، یا هغه څه چې زموږ په ټولنه کې په واقعي بڼه باندې روان دي، منفي اغېزې ډېرې کړې دي. لومړی د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، که څه هم مسؤلینو خپل نظرونه درلودل چې ولې تړل شوي دي، یا په ټوله کې دوی به په راتلونکي کې ممکن بیرته اجازه ورکړي، خو دا خبره لا هم غوته نه ده څرګنده شوې. له هغې وروسته انجونې تللې کورسونه ته، تللې ښوونیزو مرکزونو ته، تللې حتی څه نور داسې مشغولتیاوې ځان ته پیدا کړلې. خو موږ ولیدل چې په وخت و زمان سره، د وخت په تېرېدلو سره، ورو ورو هر څه را محدود شلو. د انجونو لپاره په ټولنه کې دا د ژوند کولو ساحه راتنګه شوله، منفي اغېزې ډېر وکړ. په کورنیو کې د خپل د سترګو لیدلی حال که درته وایم، مثلا یو زموږ لرې پرتې سیمې دي، ولایت دي، یو خپله مرکز که چیرې یاد درته وکړم، ډېری کورنۍ دې ته اړ شولې چې دوی هغه خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې اوس کله چې د ښوونځیو دروازې تړل ګرځول شوې دي. انجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شولې، له رواني ستونزو سره مخامخ شولې. اوس له هر جلی چې پښتنه وکړي کړیږي، کچېرې دا غیڅه پښتنه وکړي هغه خپل درد د بیان کړي، نو خپل به دا فکر وکړي چې مثلا زموږ د ټولنه کوم لور ته روانه ده، دا څه ډول یو وضعیت دی. نو کورنیو سره بل لار هم نه پاتې، کله چې خپل لونو ته ګوري، د دوی هغه ناهیلۍ ته ګوري، د دوی هغه بے برخلیکۍ ته کچېرې ګوري چې د لونو راتلونکی څه کیږي. ډېر مو ولیدل داسې چې ډېرو کورنیو خپل لونې په کم سن کې حتی ور کړلې، واده یې کړلې، او هوسه جان کچېرې همدغه په کم سن کې یا په ټوله کې واده ته کچېرې وګورو، زموږ په ټولنه کې له وړاندې همدغه ستونزې موجودې وي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی او علت هم موږ ته معلوم و چې په لرې پرتو سیمو کې خلکو دغه ذهنیت نه درلوده چې دوی خپل لونې ولیږي ښوونځیو ته. خو اوس دغه کچه په ټولیز شکل ته غوره شوې ده، یعنې له مرکز نیولې تر لرې پرتو ولایتونو پورې په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. له دې سره د انجونو راتلونکی خرابېږي. اوس که چېرې یوه جلۍ زده کړې نه یې کړي او هغه په کم سن کې واده شي، هغه نه پوهېږي چې زما حق څه دی، زه په دغه کورنۍ کې په کوم صفت باندې یم. همدارنګه له وړاندې هم که چېرې موږ وګورو په یو کورنۍ کې خواښې د خسر دی، همدارنګه د کورنۍ نور غړي دي، هغوی سره هم دغه پوهاوی نشته دی چې دغه جلۍ که دلته ده د دې حق څه دی. نو موږ وینو چې له دې له امله په کورنیو کې هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. زما په نظر باندې که چېرې داسې ادامه پیدا کړي، ټولنه به د بېلابېلو ناخوالو سره مخامخ کړي.
مننه اخل بهرام، تاسو هم خرغلاس مخبرونه کې وړاندې تاسو دغه صفحه خبر ووري دي چې لوړاندې هم دغه ډول ذهنیت موجود چې ګواکې په لور پروت سیم کې په افغانستان کې به انجونو نشه کولای چې زکړه ته دمو ورکړي. اوس حالات ته په کتو څومره دغه ذهنیت نورم وده کولای شي، او بل اخره داسې وخت براشي چې اصلا په افغانستان کې د انجونو د زکړه لپاره کوم روحیه یا ذهنیت موجود نه وي، خو هم داسې زکړه څخه لري پاتې شي. اخل بهرام که زما واسطه سوري مهرباني وکړي، وړاندې ما په خپل خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د انجونو د زکړه د ذهنیتونو سره باندې وړاندې هم هغه څه فکر موجود نه و چې ګواکې وجلې د زکړه وکړي، هغه د خراتلونکي خپل ځان لپاره برابر کړي. اوسنۍ حالت ته په کتو دغه ذهنیت نور څومره د منځه تللو په حال کې دی. ورته په خبرونه کې به به هم اغلی بهرام ځان سره ولرو، موږ سره د مدني حقوقو فعال اغلی مزلفه کاکړه مسله شوې ده. اغلی کاکړ ته څنګه خلاص مخبرونه ته تاسو راته د پښتنو ځواب کړی چې په افغانستان کې د انجونو د زکړه د ذهنیت سره باندې څومره فکرونه نور هم پر بدلی دودی؟
ډېر زیات مننه زم خپل سلامونه مې کې هله تاسو ته غلې بهرام ته درنې ملمنې ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې یو ګرځي روغ او جوړ اوسي. په افغانستان کې متاسفانه د درې کالو راهیسې د ستاندو وخت رسیدلو څخه وروسته چې موږ ولیدل چې د مکتبونو د انجونو پر مخ باندې بند سول، همدارز د وخت په تیرېدو سره د پوهنتونونو دروازې هم بند سول. ټول هغه د زده کړې مرکزونه چې په افغانستان کې د انجونو پر مخ خلاص بند سول. متاسفانه چې دغه د زده کړې مرکزونو باندې دل خپل مستقیم تاثیر لري د کم عمر لرونکو انجونو پر واده باندې او د دې پر د ژوند هغه په منفي اړخونو باندې. اوس که موږ راسو د نړیوالو ټولنې د فشارونو باوجود په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو باوجود، خو بیا هم د مکتب دروازې خلاص نسولې. نه یوازې دا چې په کابل کې بلکې که موږ راست ته افغانستان نور ولایتو ته پاغه ولایتو کې ډېرې وروسته هغه سیمې سته، هغه کلي سته، هغه ولسوالیان سته چې د هغه ځای خلک لا پخوا هم ډېر یعنی تعلیم نه درلودل، خو په دا واخیرو کې چې هغوی تعلیم ته زړه ښه کړی و چې پر هغه ځای کې ټوله بند سول. نو دا هغه ټوله منفي تاثیرات چې دای پر دې باندې پرېښي دي، او متاسفانه دا به یو ډېر ژور اغیزه ولري، منفي ژور اغیزه به ولري.
مننه اغلی امیل، تاسو ته درګرزم یو مسله چې دلته وړاندې پرې باسونه شوې دي، هغه همدغه د زده کړو څخه لرې پاتې کېدل دي چې هلته د واده کولو لپاره فرصت ورته برابر شي، همدا انجونې مجبورې دي چې باید واده وکړي. که په همدغه شکل موږ تاسو روان اوسو، هلته نور څومره انجونې دې ته فادر کوي چې ورو ورو دیم نور ودونو ته مخه کړي، هغه په کم عمر کې، او بالاخره داسې وخت پر راشي چې د زده کړو پر اثران فکر پاتې نه وي. اغلې صفۍ، تاسو زما واز اورئ، پوښتنه که تاسو ماته ځواب کړي چې راته ووایي چې انجونی ورو ورو په افغانستان کې څومره دې تمادار کېږي چې هغوی باید واده وکړي؟
بله،
محسن جان هغه څه چې موږ خپل دستر ګلی دلې حال ده کوم ګروس د انجونو پر وړاندې دغه ساحه چې را محدود شوې ده او رس تر بل موږ وینو چې دغه ساحه نور هم د تنګیدلو په حال کې ده ډیرای سیمو کې په خپل می ولیدل په ډیرای کورنیو کې په خپل می ولیدل چې کورنۍ کله چې ویني اوس موږ تاسو پیږو چې په فانی ټولنه کې اوس لپایلا په کور کې کوم ګورو فرزند پنځه انجونی دی او دوه هلکان دي دغه یو حساب دلته کله چې د انجونو پر ځا کړ باندې محدودیت وځ شوې ده همداسې پورته دغه سلسله روانه ده اجلین شي کولای چې مثلا خوانځي ته لاړ شي ورپسې په هانتون ته لاړ شي لاغ ورسته کې چې یو ګورو په ډیرو برخو کې د کار کولو هغه زمينه مرتنه ده برابر کته هم په یو شمیر برخو کې په افغانستان کې اوس هم مرمنې اجازه ولري چې دوی لاړ شي نو دلته ډیر انجونې دې ته وادار شولې چې دوی باید د ځان لپاره یو تصمیم بلخره ونیسي کور کې ناستې دي مثلا درس نشي ویلې کار نشي کولای دوی په هنتون ته نشي تللی هغه به برخلیکي چې دوی خپل ویني دي دې ته وادار کیږي چې باید د ځان لپاره تصمیم ونیسي او تصمیم به د کورنۍ همداوي چې دوی بل اخر دې ته اړ باسي چې واده وکړي نو هوسه موږ په دې باندې پوهیږو چې کله یو جلې د خپل هیلو څخه راستنه شوی وسیږي د خپل هیلو څخه راګرځول شوی وسیږي او په یو ډول د مجبوریت لواجه دوی واده ته اړستل شوی وسیږي نو موږ پوهیږو چې په ټولنه باندې په کورنۍ باندې به د دې اغېزې یو جلی ده هغه غواړي چې درس وي هغه غواړي چې لوړې زده کړې وکړي په بیلابیلو برخو کې هر څوک خپلې هیلې لري خو هغه نشي کولای د مجبوریت له لاسه دا واده کوي خو کله چې واده وکړو نو موږ تاسو به هغه د دې راتلونکي څنګه انګیرو خو انګیرنه به همدا وي چې دا به په کور کې د چا سره جوړه وي نه وي په کور کې به د دوی تل جنگ او جګړې وي تاوتریخوالی به رامنځته کیږي دا هغه څه دي چې ټولنې ته انعکاس کوي ټولنه ورسره ګډوډېږي او په کې جنجالونه رامنځته کیږي نو ډیر کله کورنۍ هم دې تاړستل شي وي اوس په افغانستان کې وضعیت هم داسې دی په ډیرو کورنیو کې هغه څه چې موږ لیدلی دي تصمیمونه همداسې نیول کیږي دا هغه څه دي چې د انجونو هغه هیلې د راتلونکي لپاره ډېرې کمزوري کړې دي
مننه ورسره دلته ذهنیت څنګه ورکول شو څنګه ممکن کېدلی شي چې همدغه انجونی که احیانا دا غوی فکر راتوي چې ګواکې په افغانستان کې انجونی څه فکر لري اوس هغوی په دغه ذهنیت باندې پاتې شوي دي چې هغوی باید زده کړې وکړي که نه د هغوی فکرونه مرو ورو مخ په بدلېدو دي
بله ډیر کله خو کله چې موږ وینو هر څوک لزان سره هیل لري طبيعي د کله چې موږ خوانځي ته ځو کله چې موږ په هانتون ته ځو موږ د هیل لزان سره لرو چې زه په راتلونکي کې لوړ زده کړې کوم او زه په بیلابیلو برخو کې کار کوم خو هغه څه چې اوس دلته موږ وینو په واقعي بڑا باندې تمې د انجونو د هم ویچه ممکن یو ورځ راشي چې اجازه ورکول شي محدودیتونه لري شي هغه څه چې موږ تاسو محوسه جانوینو چې د بیلابلو چارواکو لوري حتی د وزیرانو لوري دا ویل کیږي چې د په بشپړ توګه باندې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د مخنځي دروازې نه دي تړلې یا د تصمیم موږ مهاله نه دي او د په بل اخر د سپریټ کوي چې بل اخر انجونی وکول شي مزده کوته ادامه ورکي که څه هم د سي کمرنګا ژمنه کیدلی شي کمرنګا هلي کیدلی شي چې انجونی دي دغه یو څه په ذهن کې لزان سره ولري چې ممکن اجازه ورکول شي او ډیر کم انجونی شاید وسی چې امدي تپټه مو وسیږي خو ډيري ذهنیت دوی هم دغه څه جوړ شوی دی او ستولنه هم داسې د کورنۍ هم داسې په کور کې نم چې مثلا زما د خور پر وړاندې د خوندي دروازه تړل شوې ده فرزند په کور کې خويندې لرم د دوی راتلونکي څنګه کیږي د دوی سره په خپل په ذهن کې هم دغه پوښتنه یې چې ښه مطلب ته نشم تلای پانتون ته نشم تلای کار نشم کولای بل اخر باید زه خو یو موجود يم زه خو یو انسان يم زه باید یو څه وکم خو وروسته تصمیم به دوی هم دا وی چې واده وکي او د واده د چې په خپل خوخه باندې نیوي دا چې هغه څه چې ورته اصول دي هغه په کینوي مراد شي موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې یو ګډه مهاله ځان نه څه کېدلی شي
ډیر زیاته مننه اغلی نصاپي اغلی عدل بهرام موږ سره په خبرونه کې وصله شوې ده اغلی بهرام که ذکر لپاره کارونه شي دا به څومره دی جلی دی به هغه جلی چې هغه ډیر زیات هیله ورمنونه د خپل روحانه راتلونکي لپاره درلودل هغه بل ګواخ سره مخامخ کړي
سلامونه او درناوی تاسو قدرمنو میلمنو ته د خبرونه قدرمنو او ریځونکو ته از مخکې له هر څه تاسو نه بخنه غواړم چې پروګرام ته ډیره په ورسته کې داخله شو بیا هم د تاسو د پوښتنې نه مننه. یقینا چې پوهه یا تعلیم تربیه یا د زده کړو بهیر چې په هره ټولنه کې په مخ ځي د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. نو که موږ د ټولنې پرمختګ ته وګورو، په حقیقت کې د کورنۍ د پرمختګ شروع کیږي. یوه کورنۍ کې باسواده نر او ښځې وي، هغه واضح خبر ده چې ټولنه پرمختګ کا، هغه هیواد پرمختګ کا. او که چیرې دا په دوه شکل چې تر اوسه پورې د نجونو او د ښځو د ښوونې یا روزنې د زده کړو مخه نیول شوې او مخه یې نیوله کی، مطمئنم چې دا به نه تنها کورنۍ ته ډېر غټ زیان وي، ټولنې او هیواد ته به ډېر غټ زیان وي. زیانونه یې په کورنۍ کې هغه دي تاسو اوس وینئ، وروستي راپورونه چې په واړه سن کې د نجونو وادول او په زور او جبر د دوی وادول، د مجبوریتونو نه د دوی وادول چې هغه یې په درس نشي ویلی او کورنۍ یې نفقه نشي ورکولی، بیکاری ده، بیوزلی ده. نو وی خو چې دلته په دوه کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راغی، ځکه چې لور حاضره نه ده، خور حاضره نه ده بی وخته واده ته یا په زور واده ته. د بلې خوا هغه چې ځي د خاوند کور ته، هلته تاسو مطمئن اوسئ چې خبر خور چې دا باید هلته وکړه، چې څوک یې په خوښه یو واده کا، دو واده نه ډېر فرق کا. بل هغه اولاد چې دا دنیا ته راوړي، یو غټ خطر ده چې موږ ته تر اوسه پورې د افغانستان د جګړو نه خلاص نه یو، د افغانستان د بې ثباتۍ نه خلاص نه یو. د افغانستان که متاسفانه هر وخت د ترهګرو ځالې جوړې شوي دي، هر وخت افغانستان یو وسیله د جنګ ګرځېدلې ده، یو ډګر د جنګ ګرځېدلې. یو دلیل یو عامل یې غټ هم دا دی چې نورو وختونه هم دغو جنګونو د تباهۍ لوستلې وي چې مکتبونو ته، درسونو ته زمینه مساعد نه وه. و بې سواده مور، زه دلته د بې سواده کلمه چې استعمالوم، زه ټول هغو میندو ته، خویندو ته احترام لرم چې دی په ډېره قهرمانۍ خپل یتیم ماشومان روزلي دي او نن یې ټولنې ته ډېر سالم وړاندې کړي دي. چې زم د یوې هغه کونډې بې سواده مور ثمره یمه چې زه افتخار پرې کوم. خو بیا هم عصر تغییر کا او زمان تغییر کا. تاسو اوسنی عصر وینئ، انټرنیټ وینئ او پرمختګ د نړۍ وینئ. په دوسنی حاصر کې بیا او واضح خبره ده چې هغه اولاد او یا هغه مور څه چې غواړي چې په شکل چې خپل اولاد تربیه کړي، تربیه کولی نه شي. او اولاد هم نظر په تقاضا او مقتضیات زمان باندې هغه ضرورت غواړي. کله چې خپل ضرورتونو ته ونه رسي او سالم تربیه نه شي، د ټولنې ته خطر دی، هیواد ته خطر دی، سیمې ته خطر دی. پس د نجونو یا د میرمنو د زده کړو مخه نیول کی، د کار مخه نیول کی، دا د افغانستان راتلونکي د ډېر غټ خطر سره مخامخ به. چې موږ په خپله که د هیواد نه بهر یو، ډېرې الیزلې دو مسلې ته لیدو چې په هر شکل کې باید نجونې او ښځې باید بیرته خپل تعلیمي موسساتو ته دروازې کومه خلاصې شي، او دوی باید د تعلیمي موسساتو ته مراجعه وکړه او بیرته خپل تعلیم مخې ته یوسي. د کار زمینه ورته مساعده شي. د یوې ټولنې پرمختګ په همدو کې دی چې هغه ټولنه باسواده وي، پوکې نه رکه باسواده وي. نن چې موږ د نړۍ وینو چې په دومره غټه سطح رسېدلې ده، هر هیواد چې موږ ګرځېدې کېو، دا هیواد خو تنها نارینه وو نه دی په مخ وړی، په دو کې مېرمنې وې، په دو کې نارینه وو چې لاسونه سه یې وکړل. کله چې موږ یو عامیانه مثال ورکوو چې نرو ښځې دوه د مرغۍ وزرونه دي، کله چې دوه مرغۍ یو وزرې ماتي هغه نه شي الوتی. نو د افغانستان الوتل، د افغانستان سطح لوړېدل، افغانستان د سیالانو سیال کېدل په یو وزر نه کیږي. خو همدغه میرمنې دي چې خپلو ورونو ته، خپلو زامنو ته، خپلو خاوندانو ته لاس ورکوي او خپلو هیوادوالو ته په مشترک انده کار کوي. نو د افغانستان اوسنۍ وضع او دا چې ورځ ته بلې بیا هم د مکتبو هیڅ احوال نه معلومیږي، د ښوونځیو هیڅ احوال نشته دی، دا یو ډېر غټ خطر زه ارزوي کوم. د ما هیله د اوسنۍ چارواکو نام دا ده چې لطفا د هر څه شه چې موږ زور زیاتی کو، موږ باید د باسواده ټولنې سره زور زیاتی ونه کړو چې دا نه تنها ټولنې ته خطر دی، دا سواد ته هم خطر دی. مننه.
ډېره زیاته مننه. اغلی کاکړ، که تاسو راته ووایئ چې کله وخت مخکې یوه نجلۍ په کم عمر کې ودیږي، هغه بیا نور څومره ستونزو سره مخامخ کېدلی شي؟ مهرباني غری کاکا بله
د کوم عمر لرونکو نجونو واده کول ډیر زیات ستونزو سره دی مخ کې. جنې واز دا چې مثلا د دې خپل په جسمانی او رواني ستونزو باندې ژور اغیز کوي، بلکې د دې په ټولنې باندې، په کورنۍ باندې، د دې په مشترک ژوند باندې ډیر زیات منفي اغیز لري. لومړی کراس مثلا د جسمي روغتیا ته زیان رسوي، یعنی هغه بدن لا پر واده ته آماده نه وي، یعنی پر واده نه کړي، هغه چې د کلو امیدوار کیږي او په دوه امیدواري په وخت کې لډیر جدي ستونزې سره مخ مخ کیږي. همدا اوس په افغانستان کې ډیر شت د امیدواري پر مخ مړ کیږي. هغه دی یو دلیل دا وی چې هغه یا هم ډیر عمر کم وي او چې هغه د په دغه وخت کې ډیر جدي روغتیاي ستونزې سره مخ مخ کیږي. بل دا چې رواني فشارونه ډیر زیات دي، مثلا هغه جن چې ودیږي چې عمر کم وي، هغه له په ذهني ډول د واده د کورنۍ مسولیتونو ته دی آماده نه، چې مثلا څنګه پر ځان باندې وقبلي د هغه فامیل ته چې هغه ودیږي د هغه په حقوقو نه پیږي، خپل په حقوقو نه پیږي، مثلا نه پیږي چې دی باید څه وکړي. او هغه د دې د کورنۍ د تاریخوال بایس کې همیشه د خسرګنی د فامیل د خواسخه، مثلا ک پر دې باندې کم ظلم کیږي یا زیاتې کیږي یا د خاوند د خواسخه یا د هر چا له خواسخه، ځکه چې دا نه په پیری او دا آماده نه یې. بل د دې سره سره تعلیمي فرصتونه څخه حاصل کیږي. اوس مثلا په افغانستان کې هیڅ داسې فامیل نسل څوک داسې تجربه ونه لري چې هغه جن چې په کم عمر واده سي بي دي، هغه څنګه ټول تعلیمي فرصتونه حاصل سي بي دي. اول لمړی مثال زوړ کما ازما مور چې کله مثلا واده کړی و هغه وخت متعلمه و، او هغه چې کله واده وکړي هغه څخه تعلیمي فرصت واخیستل سو، چې هغه تر ننه پورې د دې افسوس کې چې کاش کې د وکولای سپای چې تعلیم یې بشپړ کړی وای. خو د واده وروسته هغه مسولیتونه او هغه د اولادونو پیدا کول او هغه رواجونه او دودونه چې په هغه ټولنه کې وي، هغه ډېر په تاثیر کې او د دې بایس کې چې هغه څخه تعلیمي فرصتونه واخیستل سي. بل د کم عمر لرونکو نجلۍ واده په ټولنیز او اقتصادي باندې ډېر اغیزه کوي. مثلا هغه مندې چې عمر یې کم وو، هغه لومړی خدای چې هغه مثلا د خپل اولاد په شوروزنه کې دومره تجربه او پوهه نه لري، لکه مثلا هغه مند چې باسواده وو سی او هغه چې تعلیم یې کړی وي، هغه چې عمر یې ډیر وي، هغه ډیر ښه پیژي. نو دا نه واسې دی په کور کې په تاوتریخواله او اقتصادي ستونزې باندې بدل سي، بلکې ټولنې ته هم مثلا هغه اولادونه چې سبا هغه یعنی هغه ټولنې ته زیان رسول کیږي، د کورنۍ تاوتریخواله او داسې نور منفی اغیز لري. لکه مثلا چې په کم عمر کې واده سي، موږ په افغانستان کې دا محل د ډیر د سپی شایدانو چې دغه 13 میاشت په کندهار کې د کندهار په ولایت په ولسوالۍ کې یو 15 کلنه شزه د خپل خاوند د خواسخه په شهادت ورسېدل. د دې دلیل دا و چې ویل خاوند ویل چې دا د ډیر وخت څخه د پلار په کور کې، یعنی د خسرګنی د خواسخه پر جز ظلم چې کېدی، دا مجبور سره د پلار کړاله او د پلار په کور کې چې دا وسېدل هغه د خاوند په شهادت ورسېدل. نو دغه سي مسائل هغه د کم عمر لرونکو نجلۍ پر ژوند باندې ډېر زیات منفي اغیز کوي.
مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونو په پیل کې ویل، تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه باندې خپل نظرات او خپل پوښتنې موږ سره شریکې کړئ. او نننۍ کوم بحث چې موږ د نجونو د مکاتب او د دې د وخت لمخ کې ودولو ته ځانګړی کړی دی، پر دې موضوع باندې موږ سره خپل بحث ته دمور کړی. همکارانو اړیکه کله رو چې اړیکه ته ورشو، فکر کوم زمونږ یو اوریدونکو د تلیفون پر کرخه باندې شته چې دوی به خبرونه کې ځان سره ولرو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
خورکی تاسو سلامونه وایم او د زابی رادیو ټول اوریدونکو تاسو مېلمنو ته، البته چې توخی هم د زابل ولایت د شاجول او لسوالي تاسو دایمي اوریدونکو.
مهرباني، توخی سه مهرباني.
بله، نه مننه. وروسته هم موږ د افغان وګړي په هیڅ د سپینځې په هیڅ واری واری باندې ستاسو درسنه له لارې دا درخواست کړی ده چې موږ د خوند پر مخ باید مکاتب خلاص او پوهنتونونه خلاص شي. نو دا زموږ ارزو ده او دا زموږ خواهش ده. موږ غواړو چې موږ ښه دي په هر مسلک کې او خاصتا په تعلیم او تربیه کې مهم رول ولري، ځکه چې دا د افغانستان یو مظلوم قشر ده او تقریبا د وطن نیمایي نفوس جوړوي. خدای دې وکړي چې اسلامي امارت د راکاس تر پلان لاندې د فردي باندې قاطعیت سلام مثبت وکړي او عرب سعودي ته اوس په افغانستان کې نو خامخا څه مشکلات ستاسو انقلابونه دي موږ وطن انقلاب وو ډېر مشکلات سره مخ کړی دی نو زه تقریبا د اوو شپېتو کلو شاوخوا یم نو د داود رئیس تر اوسه پورې د یو حکومت یو نړیز بل راځي یو نړیز بل راځي نو په دې کښې خامخا زیربناس وو د تادابونه وو دا شان ټول لبی نه ځي خو البته د ښځو دپاره سي اسلامي عمارت ویلي دي هغه دا داسې دوی به په بدیو کښې نه ورخېږي دا بالکل یو ثابته خبره دا صد فیصد خاصتاً زموږ په ولایت کښې خو بېښه ورکه ده او د میراث په هکله هم تقریباً تر ډېره حده میراثونه هم ورکول کېږي نو علما هم وایي او دوی ته په بد نظر هېڅوک هم نه شي کتای هېڅوک د دې جرأت نه لري چې و دوی ته یا بده خبر وکړي یا پر دوی باندې یو بد نظر یا تجاوز وکړي دا هم یو مثبت فکر دي خو البته په ډېرو ځایو کښې ښځې کار هم کوي نو ما اورېدلي دي سپلکاو ښځې تجا په موسساتو په اداري کارو کښې کار کوي او په نورو ځایو کښې هم یو په تېره خپرونه کښې دا زموږ خورقۍ امیل هوګۍ امیل وویل چې په قرآن کښې هېڅ آیات داسې نشته چې هغه د څلور ښځې په کښې روایي حال دا ده چې هغه صحیح ثابت سالم آیات شریف ده نو څلور ښځې بالکل په قرآن کریم کښې آیاتونه راغلي دي خاصتاً آیات راغلی ده د رباعه کلمه استعمال شوې ده نو نه خبره چې دا په قرآن کریم کښې مهارت نه لري او ولې ویلي دي مننه بلې مننه
ورزو زمونږ د خپرونې بل اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه موږ سره واصل شوی دی له دوی باندې پوښتنه وکړو چې دوی په خپرونه کې له زمونږ میلمنو څخه کومه پوښتنه لري کله د نننۍ موضوع په اړه باندې غواړي چې خپل نظر شریک کړي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
مننه زه عصمت الله معتصم د هلمند ولایت نه غواړم چې په خپرونه کې نظر ورکړم
مهرباني
لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ځینې خبرو ته اشاره وکړله یا ځینو نورو اورېدونکو دلته هېڅوک نشي کولی کله چې خدای پاک جل جلاله یا شریعت مقدسه یو چا ته حق ورکړي هغه که ښځه وي که نر وي بالخصوص نن موضوع ښځو ته انتخاب شوې ده چې هغه هغه د قرآن کریم اک طلب کړي یا تر پښو لاندې کړي که لاندې کړي نو هغه به خدای پاک جل جلاله ته ځا ورکوي او دغه ولس به یې هم په وړاندې ودرېږي که موږ وګورو دلته مخکې د میراث خبرې ډېرې کمې وي او اوس ډېرې ښځې کولی شي چې هغه خپل د میراث حقوق ترلاسه کړي او ځینې دا شانې نور شرعي حقوق دي او پاتې شو افغانستان او نوره نړۍ سره مقایسه کول دا به یو بېله خبره وي افغانستان موږ د نورې نړۍ سره نه شو مقایسه کولی ځکه چې هر هېواد ځان ته قانون لري او په نوره نړۍ کې بالخصوص په دغه اروپا غرب او دغو منطقو کښې ډیموکراسي پاله ده دلته افغانستان کښې ډیموکراسي نشته او افغانان قطعاً د ډیموکراسۍ سره جوړ نه دي او ډیموکراسي غواړي نه کله چې په یو ملک کښې ډیموکراسي نه وي نو هغه ملک کښې نو بیا هغه څه نه عملي کېږي چې هغه نوره نړۍ کښې هغه ډیموکراسۍ والا ملکونو کښې عملي کېږي زموږ په مخ کښې کوم حقوق چې قرآن کریم ورکړي دي کوم حقوق چې الله پاک جل جلاله ورکړي دي هغه زموږ خلک او خلک لا تر ډېره برید عوام خلک دي د افغانستان نه چونکې تاسو بهتره معلومه ده خو دلته حکومت بیا چې دی هغه علما کرام دي یا د دین نه باخبره خلک دي هغوی دا کوششونه پیل کړي دي چې هغه حقوق یې شرعي ور ورسوي او خلک به هم انشاءالله ورځ تر بلې همه پوهاوی ورته کېږي او همه پوهاوی ورکول کېږي چې دوی هغه خپل ښځو ته خپل حقوق هغه واکړي چې هغه قرآن کریم او الله پاک جل جلاله ورکړي دي
بله مننه کوم زمونږ بل اورېدونکي د تلیفون پر کرښه که لرو ښه اورېدونکي زمونږ همدومره انشاءالله چې د خپرونې پلار کښې بیا هم که موږ سره وصل شول د دوی اړیکې به ولرو اغلی بهرام دلته ځینې مسایل باندې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې چې که یو نجلۍ واده کېږي بیا هلته د هغو لپاره د کورنۍ ستونزې تاوتریخوالی بیا څومره ډېرېږي ځکه کې یو نجلۍ په کم عمر کښې ودېږي هغه خو د ځینو کورونو اصول او پالیسي هر څه فرق لري دلته بیا نجلۍ نور رواني اړخه څومره اغېزمنه کېږي
ډېر زیاته مننه. یقینا چې افغانستان په دې کې شک نشته چې یو اسلامي هیواد دی، او موږ شکرګزار بودو چې مسلمانان په څنګه په افغانستان کې هم ښه فرهنګ او ښه کلتورونه شته دي، او هم ځینې داسې عنعنات او رواجونه دي چې هغه هېچا ته د منلو وړ نه دي چې په کورنیو کې باعث تاوتریخوالي کې. یو د دو رواجونو نه یا د دو رسمونو نه چې هوس هغه دی بیا ډېره خپل اوج ته رسېدلی دی، یعنې زیات شوی دی که واړه سن یا په واړه عمر باندې د نجونو ودول. نو کله چې بیا فرهنګ ته ور مخه کړو، یقینا فرهنګ په افغانستان کې موج فرهنگ ډېر ښه فرهنګ لیو، اما په څنګه عنعنات د هر ټولنې د هر ولایت ډېر تفاوت شته دی په دو مسایلو کې. کله چې وه د واړه عمر جلۍ وي کورنۍ ته ور ودی، هلته وغواړو ونه غواړو دا د افغانانو یو اصول دی، یو رسم یې دی چې دا ښه رسم دی. په دو کې زه انتقاد نه لرم چې په کور کې خسر دی خواښي ده، کوم چې مشران دي د دو ناوی نه د ناوی د میړه نه هغه خپل قدر او عزت غواړي، اما هغه په دو مانا نه چې دومره د عزت خاوندان دومره ځان ورته غټ کا چې هغه ته دومره فشار لاندې راویلي چې دغې سنسال ته هم نه ګوري، او نور هغه پیش دو چې هغه وکوي په یو شي باندې په ویلو ټوکلو باندې شروع کړه. نو دا واضح خبره ده چې کله چې د یوې کورنۍ خوی خصلت د بلې کورنۍ نه تفاوت کا، یو انجلکۍ چې په سن رسېدلی وي یعنې سن یې جګ وي او قانوني سن ته رسېدلی وي، هغه په دو شیانو پوهېږي. اما که تاسو یوه وړې سن نجلۍ چې دولس کلنه او لس کلنه او یولس کلنه وادي کلنې پنځلس په هغو کې هغه رواجونه ډېر قید دي او ډېر احتیاط ورته په کار دی. واضح خبر ده چې تاوتریخوالی په کورنۍ کې ډېریږي، او دا نجلۍ حتی دو ته مجبوریږي چې منفی د دو چې د قدرمنې خور کاکړ صاحب د صحي لحاظه بس پرې وکړه، نو چې که ماشوم روړي یا د ماشوم خاوند کې یا دا دوره دا څه رقم تیریږي ته لا د ماشوم زیږولو پورې اخو یا ځان ته مسله ده، داسې دا مجبوره کېږي ځان سېدي ځان وژنې ته مخه کا او تېښتې ته مخه کا، یا د سم خوی باندې ولاړه چې د پلار که زه تیمل ته ناست کاکر صاحب چې ووي چې په مغه کې په کندار کې یادی وه شهیده کړې خاوند چې داول هلته ډېره پاتې شو. یعنی دا ډېر غټ خطرونه که ټولنې هېواد ته وړاندې ورنه شو تنها په دو کورنیو کې ډېر غټ پرابلمونه جوړي. بیا بیرته د دو کورنیو په کت کې څومره تاوتریخوالی منځ ته راځي، څومره بدبینۍ منځ ته راځي که د نجلۍ خاوند کورنۍ لږ پیسهدار او خانان وي، بیا د نور نورم ته ستم لاندې دي، مور پلار ته ستم لاندې دي، وروڼه او خویندې ته ستم لاندې دي، او که بیا لږ په وضع کې برابر خلک دي بیا د ته زور زور آزمایي ده. نو ته نن ورځې موږ چې ترګنۍ او بدبینۍ او غچ اخیستلو مسلو ته مخه کړو، تاسو وینې چې د افغانان هیڅ خپل په یوه جزئي مسله کې د پولې یو غچ یو بل ته نه ورټیږي. نو چې چیرې د لور او د خور مسله راشي، ډېری وخت کورنۍ چې ویني چې د یو مجبوریت خپله خور لور واده کړې ده، هغه بیا دا مسایلو ته لمن ویل کی. یعنی دا د پدو کې زه هیڅ داسې یو بیان کم نه وینم چې زه وایم چې دلته به یو نسبي مثبت ټکی وي. سراسر د مشکلات دی، بیا هم کورنۍ په جنجالونو کې لوي، په خپله کورنۍ خپله ځانونه په جنجالونو کې اچوي که دی د لوران په واړه سن کې واده نه کا. خو بیا چې بیرته د مشکلات د ټولنې ته ګورو، هغه څه دي چې یو رقم په هغه کې د تار په کواله کې هغه کلوله کې ټول بندي چې هیڅ سر خپل نشي پیدا کولی. د دو تار یا د دو نخ سر پیدا کول د نظام د قانون په هغه کې دی چارچوکاټ کې دی که په یوه ټولنه کې قانون حاکم وي، په یوه ټولنه کې تعلیم تربیه په مخ تللي وي او مکتبونه خلاص وي، زه فکر کوم چې موږ به دغو مسایلو ته ډېر کم مخ کېږو. هره ټولنه خپل مشکلات لري، هر هېواد خپل مشکلات لري، برابرول د یو هیواد اناناس د بل هیواد اناناس سمو هیڅ کله نه دی کړی. اما یو څه چې هغه پښتنو کې ډیر متل دی چې سیال د سیال د نه پاتې کی د سیالۍ نه پاتې کی پوزه د غوڅولو ده. نن چې افغانستان د خپلو سیالانو د قطاره لرې کی ده خو ډیره بده خبر ده. باید حداقل موږ د خپل سیالیتوب ارتباط باندې د افغانستان د آبادۍ ته تلاش وکړو. معرفته د ښځو حقوقو ته باید ډېره پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه اغلې بهرام. ورځو بیا هم د تلیفون پر کرښه زموږ اورېدونکي په تمه دي د دوی نظر هم راخلو. سلامونه مهرباني، وخت مو په خیر. پوښتنه لري که نه خپل نظر د خپرونې د موضوع په اړه شریکول غواړي.
وعلیکم السلام خوردن تاسو سلامونه وایم. د تاسو مېلمنو درنو خوندن سلامونه وایم.
علیکم سلام مهربانی.
خوجان د خوند سره خو ډیر ظلم روان دی. د خوجان سره ډیر ظلم روان دی. دغه د طالبان حکومت سره غلی دی. دا ظلم سره کیږي. دا چې د خوجان زما په نظر باندې دا یو د غازی امان خان په وخت کې هم دغه د خوند سره ظلم وسو. دا هم دغه انګریزان او پادریان چې وه هم یو غازی امان خان یې دغه خپل داخلي انګریزان د وجه دی دغه کې سوا سی وز بیا دا پن انګریزان راغلي د خوجان بیا د زموږ خوند سره ډیر ظلم کیږي. نو الله دې دې خدایت نه کړي. الله دې زموږ کې د مخه چاپ کې مخ خدای نظر مست را خوند زړه سره ظلم کیږي. اوس خدای دې اسلام دا وکړي. دې اسلام خو نه دې خبر اسی ماجی بس هغه د دې مشران چې دی هغه دې کم پادرین چې دی هغه دې نور خلک دې دې ته بس دې خپل واک نه لري خوجان دې دې اختیار نه لري. مست خدای خوند باندې خوشي مزر د تقیه
مهرباني.
قربان صاحب خورجانې یو خدای غوړدونکې څخه په درنښت غوښتنه کوم. خورجانې د سبد ویلې په رسنۍ کې څوک نه کوي. په نړیوال رسنۍ کې خورجانې سالم انتقاد څوک کوي. هر څوک حق لري خورجانې د خپل نظر. نو زما په فکر باندې د سبد پوچو رد ویل دا به بيخي د انسانيت سلیر خبري. خورجانې دوارو ملمنو خون تم سلامونه وام. خبره داسې ده چې دغه په کم سن کې ودونه چې د خورجانې د بیلابیل عوامل لري. خورجانې دا خطا چې د شونځي سره ولې پرتنه کوي. ځکه موږ ولې دلته په افغانستان کې چې پانتنمه علاوه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې په کم سن کې د خوندې مثال د خبرې ودېدلې. نو نسبت هغه وخت خورجانې زما په فکر او نظر باندې د ټول افغانستان نمایندګي نه کوم. زموږ په ولایت کې خورجانې اوس ډېرې کمې شوي دي. دغه په کم سن کې راودونه و. دغه خورجانې دا بیلابیل عوامل لري. زما په فکر دا د شونځي سره هیڅ تړاو نه لري چې مثال شونځي تړه شوي دي اوس خوندې په کم سن کې ودېږي. دا دغه عوامل لري. خورجانې پاکر دي، غربت دي، مثال د خبرې لوجه ده. دغه صدا خلک خورجانې زما په فکر او نظر عامه په هاوی ته ضرورت لري. باید د نیو علما په خپل مسجدانو کې د خلکو ته نصیحت وکړي چې مثال په کم سن کې خپل خوندې خپل دوران مور کوي. نو زما په فکر او نظر خورجانې دا د شونځي سره تړاو نه لري. نو باید د نیو علما مثال د خبرې ځکه دا ډاکټران چې موږ په اکثره رسنیو کې د دې څخه اوري چې دغه د مور ماشوم کم مړینه چې د خورجانې اصلي لوی لامل دغه چې په کم سن کې د خوندې ودیږي. نو زما په فکر او نظر باندې خورجانې د نیو علما شر رول لري چې په مسجدانو کې خپل خلکو ته واز نشته کې چې په کم سن کې مثال د خوندې وادنه کې زما دغه نظر دی خورجانې.
ډېره زیاته مننه. مننه ښه وخت. ورځو خپلو درنو میلمنو ته اغلې امیل به د تلیفون پر کرښه موږ سره وي. اغلې امیل، کورنۍ څومره کولی شي چې په دغسې یو اساس وخت کې د خپلو لونو لاسنیوی وکړي، هغوی ته د یو ډول فرصتونه برابر کړي، یا دوی کولی شي چې یو ډول فرصت برابر کړي د دې پر ځای چې هغوی بې وخته واده وکړي یا له وخت مخکې واده وکړي. خپله دا کورنۍ کولی شي چې د هغوی لاسنیوی وکړي او یو ډول فرصت ورته برابر کړي، یا نه کورنۍ دلته یو څه ویره لري چې خپلې نجونې یا لوڼې له وخت مخکې واده وي.
مننه کوم. په کورنۍ کې خو عموما دلته نارینه زیات واک لري. ډېری وخت هر هغه تصمیم چې نیسي هغوی تصمیم نیسي. او البته فیصدي کورنۍ شته دي ډېر زیات چې حمایت کوي، ملاتړ کوي، د جنکیو کوشش کوي چې امید لري لا هم چې مکتبونه خلاص شي، لا هم چې دی څلورم کال دی اوس دوی د مکتب نه پاتې شوي دي. خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. اما داسې کورنۍ دي چې کله عمرونه جنکۍ خو په داسې مایه نیسه نه همیشه یا په
وم سن کې وم وکړنه کې مکتب ته نه ریټلی یا به اته کلنه و یا به زړه و نزله و نه کلنه و مکتب ته تللی نو اوس په دې عمر کې چې دا شپږم سن نه خلاص شو او دا د څلورم کال دی وزګار دی خو طبعاً په دغه عمر کې زیاتره افغانان دا رواج لري چې باید واده وکړي ځکه به وخت تېرېږي د دې په نظر نو کله چې مکتب هم نه وي دغه فرصت هم ترې نه اخیستل شوی وي کار هم نه وي هېڅ هم نه وي نو واضح خبره ده چې او راتلونکی هم نامعلوم دی دا تصمیم که دوی وغواړي که ونه غواړي دا طبیعي ده چې باید یو چاره کوي که داسې ډېری کورنۍ وکولی شي ورسره مراعت وکړي خو نجونې عموماً په کورنیو کې تر هلکانو ډېر زیات په افغاني ټولنه کې د حمایت لاندې نه نیول کېږي ډېر ورته د تعلیم ته د هر څه ته ډېر توجه نه کېږي تاسو پوهېږي چې هغه وایي فقط دا د بل کور کور ده په دې که تعلیم وکړو که ونه کړو دا اسمان دا بل کور ته نو یو تعداد داسې ذهنیت لري یو تعداد چې ملاتړ کوي هغه تعداد ډېر کم دی ځکه دغه پوهاوي او دغه فکر چې ځینې فامیلونو سره دیک دا فامیلونه کم دي نو اولاد خو دواړه یو دي زه فکر کوم مور او پلار دپاره ستا لک دي څه چلی وي هغه طبعاً چې ځورېږي چې دا داسې بېبرخلیک شوه او دا داسې سرنوشت سره مخامخ ده نو کورنۍ ټول ځورېږي او که ملاتړ یې وکړي ونه کړي حالات خو عموم ډول ډېر خراب دی اقتصادي حالت خراب دی بیکاري ده فقر ده بدبختي ده هرې خوا نه کورنۍ کې تاوتریخوالی دی خوشحالي نشته او بیخي د هغوی نه د دې هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی چې دوی به څه وکړي بلاخره څه کېږي دوی ته حیران دي د دې آینده په دې تضمین نه ده چې کورنۍ کې ټول یو سر نه وزګار که ښځینه دي که نارینه دي نو دا ډېره سخته ده دغسې حالت کې بیا یو ښځې پاکړه چې یو چلکۍ پاکړه چې تصمیم نیول کېږي ډېر عادلانه به نه وي ډېر به د هغې په نفه نه وي همیشه د هغې حق ظالمانه کې نه اخیستل شوي ده او د هغې هر څه پامال دی
بله مننه آغلی صفای تاسو کراته وی چې د کورنۍ ملاتړ بخصوص د انجونو د زکر په برخه کې څومره مهم ده ترڅنګ وړاندې زموږ اوریدونکو که هم ویلي چې عامه پوهاوی ته خورا ډېر زیات اړتیا ده چې باید پوهاوی ورکړل شي ترڅو که انجونې وخت مخکې ودیږي عوامل باید پیدا شي د عواملو لپاره د حل لارې لټول څومره د کورنۍ مسؤلیت دی که نه د زکړو بندېدو سره کورنۍ اطمان باید خپل لوڼې واده کړي
بله لکه څنګه چې تاسو اوریدونکي ویل دي څو موارد یاد کړ چې دغه مسله ممکن وسنۍ نه اوسي او په افغانستان کې لتیر وخت کې چې وګورو دغه ستونزه شته دی بالکل زموږ په هیواد کې لتیر څلورو لسیزو راهیسې د خلکو سره دغه ذهنیت نه و چې مثلا نجلۍ هم حق لري چې دا لکه د نارینه په څیر باندې لاړ شي او هغه اول لومړی مثلا ښوونځي ته لاړه شي او بیا خپل لوړې زده کړې وکړي دا هم هغه ته ورګرځي چې زموږ په هیواد کې لتیر څخه دغه ذهنیت نه دی راجوړ ولې ورته کار ونه شو په هیواد کې سیاسي بدلونونه او مقتصدي ولیدل چې حکومت په سیبل حکومت راځي او مهار یو حکومت چې راځي ډېر غیزه په مرمونو باندې وي دلته اما په هاوی نه ده شوی اما په هاوی په ټوله کې د کچېری شروع وکړو د حکومتي مسولینو څخه نیولې تر ملایمه ما پورې او تر کورنۍ پورې د مسولې جوړیږي چې وایي رسي خدا چې تر نن نه دی رسیدلې یو ولته هم دغه کېدلې شي چې زده کړو کچا کمه ده په ځنګړي ډول باندې د مرمونو دلته د کورنۍ مسولیت کې وګورو هغه څه چې مشخصا ستاسو پوښتنه ده چې د خپل لونو څنګه ملاتړ باید وکړي اوس کچېر موږ وګورو په خپل ټولنه کې مثلا زوینم زما خور نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي زما خور نشي کولای چې پوهنتون ته لاړ شي یا حداقل کار وکړي نو زه مثلا څه کولای شم د دې لپاره فرضاً زه په کور کې 15 خويندې لرم شپږ خويندې لرم زه څنګه ملاتړ کوم د دوی لپاره باید څنګه زمينه برابر کوم اوس کوم کچیر وینو په افغانستان کې د فقر کچه هم لوړه ده او موږ په لټون باندې هم په هیغو چې اوس په یو کور کې وړاندې پلارم کار کوو لورم کار کوو مثلا مرمن کار کولو دا هغه سوچ کولای شو یو کورنۍ تر یو کچه هغه د اقتصادي وضعیت خو ساتي اوس فرضاً په کور کې هغه پلار دی هغه ممکن ډیر کورنۍ اوس داسې دي چې نارینه هم حتی کار نه لري نارینه په کور کې دی حتی دوی کډوالۍ ته مخه کړی ده چې کور هم داسې بې سرپرسته پاتې شوی دی نو دلته په کور کې 15 لونې دي څنګه د ټولو ملاتړ څنګه زه وکم فرضاً ما کوم اړخ وکم دوی ته هغه کورنۍ امکانات چې دی هغه ورته څنګه برابر کم د دوی ذهنیت څنګه زور جوړ کم ورته چې خیر کیږي چې څه کال نه شو کال تک کال ته نه شو بل کال ته تاسو به د دې اجازه ولري خو دا د درنیم کال وشولو درنیم کال اوسېمو په دې باندې پوهیږو چې دا څومره یو لوی یو غټه موده کېدل شي په درنیم کالو کې یو جلی چې د مکتب په نهم صنف کې و په اووم صنف کې و نن به هغه په دولسم صنف کې و یو جلی چې د پوهنتون په لومړي کال کې و نن به د پوهنتون فارغېدله ما به کول شول چې هغه جلې کله د پوهنتون نه فارغېږي زما هغه کوم بس چې هلته زور ته اړتیا لرم یوې ډاکټرې ته نن زه په خپل هېواد کې اړتیا لرم تاسو پوهېږئ چې موږ په وروستیو کې دغه راپورونه ډېر وینو چې په افغانستان کې ښځینه متخصصینې کمې دي موږ او تاسو دغه راپورونه هم د بېلابېلو سازمانونو ولیدل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه کمه ده که چېرې د دې منشا ته موږ ورشو که چېرې موږ د دې شالید ته ورشو ټول همدې ته ورګرځي چې په افغانستان کې نجونې له پایله نیولې تر ننه پورې له پایله که چېرې وګورو هغه په بشپړه توګه باندې څنګه چې باید حق ورکول شوی و ورنه کړل شول موږ به یوازې پر په اوسنۍ حکومت باندې هم ناچو موږ په هیواد کې تیر کې هم دغه کلتوري ستونزې وي موجود وي هیڅ په صادقانه شکل باندې کار ونه کوي اوس خو کچیر وګورو درې نیم کال وشول خو مکتب باندې مکتب درته خلاصو مخو اده خلاصولو اوازې به کې نشته چې کله به خلاصيږي نو دلته د کورونی وملاتړ کته هم کورونی سید دابوي چې زب خپل لور ته مثلا هغه امکانات برابر کوم چې ترسو زهنی په لور ده مخاو تر سو د غرام او سی خو تر کومه کچې مثلا زب څومره دومره امکانات ولرم چې هر څو ته برابر کوم اوس ما وویل چې په کورنیو کې اقتصادي مشکلات شته د زموږ په کورنیو کې هغه امه په هوای نه دی رسیدلې نو دلته دا ډیره ستونزمنه کېدلی شي کورنۍ کته مسولیت ورته ورګرځي چې فرزندوی ته وای چې هلی ورکی ورته نو فقط هم دومره کولای شو چې خپل خویندو ته یا کورنۍ خپل لونو ته دغه هلی ورکی چې دوی نه ناراحته کیږي او مغه د حکومتي مسولینو په خبره باندې چې موږ بس پراتون کې تاسو ته اجازه درکو فقط هم دومره کولای شو چې دغه هلی دوی ته ورکو چې ممکن یو ورځ ته اجازه درکول شي او تاسو هغه خپل هلی ژوندۍ وساتئ انجونی نو پېږم چې دوی هغه ذهني توانایي به وسومره پاتې هغه څه چې زه خپل یو جلې يم هغه څه چې زه خپل درک کوم انجونی وضعیت په کتلو باندې ما ته ډیر ستونزمنه ده نو په دې لاره باندې چې انجونی هغه خپل ذهنیت سم وساتي د خپل راتلونکي لپاره
ډیره زیاته مننه وروسته کې به بحث مرا ټول کو اغلی کاکړ کې تاسو راتوي چې دلته نړیوالو هم ډیر زیاته د خزو د اقونو د انجونو د زده کړو برخه کې په خصوص یونیسف ډیر زیاته د خپل هاتو څخه خبر ورکړی دی خو به سپایل نه ورکړي فکر کوي لا تعامل څه د څومره دوی پر اختیار باندې باندې دلته هڅه کړي تر څو د زده کړو زمينه ورته برابر کړي اغلی کاکړ ساس مایک روښانه شي مهرباني
کدلې
وو شي ستاسو څنګه سم راندې سوال پونس اوکي د اړوال مسولیتونو مخصوص د یونیسف چې د زده کړو په برخه کې ډیر زیات همیشه راپورونه ورکړي دي خپل غاغو چت کړي دي ولی عملی کار تر اوسه پورنه د کړې اله ته ما څه د دوی وړ چې په واقع معنا انجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړی مهرباني اغلی کاکړ ډیر زمونه
فکر کوم والا اوس ما چې څه ضرورت په کنه غواړم چې بیا هم پونم فکر کوم د نړۍ مسولیتونه و لومړی خدا دې مثلا نړیوالې د چجل کوم مثلا ګور ملتونه چې د ماشومان د ملاتړ ادارې چې همدارنګ WHO چې دا ځینې نورې مؤسسې چې دا ډېر د ټوله کولای شي په دې ارسه کې ډېر زیات مرسته وکړي لکه مثلا د نړیوال کمپاینونه په لاري واچي چې هغه کمپاینونه هغه په هاوی کمپاینونه په یوه چې دا غلار څخه د انجن او کورنۍ وکولای شي مثلا د روغتیا ټولنیز اقتصادي په لور د هر په لور څخه د کمر عمر لرونکو انجنونو د واده په زیانونو باندې پوکړي بل دې تر څنګ د زده کړو پروګرام زامن ملاتړ خو متاسفانه د دې د فشارونو باوجود بیا هم په افغانستان کې انجن زده کړې تلاسرسي نه لري او د نسکوالې مکتب ته ولاړ سي د مکتب دروازې د دې په مخ باندې سي د چلته مخ کې اورور هم یاد کړل چې دا کم عمر په تعلیم باندې تاثیر نه لري نه دی سي لیکن تعلیم ډیر زیات تاثیر لري او عمده تحلیل هم دا به تعلیمي دي نو تعلیمي فرصتونه پیدا کول هم دارنګ د قانون جوړونې ملاتړ مثلا دوی کولای شي د هیوادونو سره داس وای کچیر دغه قانون د حقوق بشری خلاف کړنه وسې دی پراغه دولت فشار پر هیواد پر حاکمانو باندې چې دغه سره دی کولای شي مثلا د اقتصادي لارې سره د خپل د مرستو د لارې سره بشر دوستانه مرستو لارې په دې مواردو کې ډیر زیات کولای شي ګامونه واخلي او بل بخصوص د اقتصادي په لور مثلا د دې بشر دوستانه مرستې چې د افغانستان د خلکو د پاره افغانستان کې ډېر شمیر کورنیان چې خپل لونه په کوم عمر کې
وایي
دا د اقتصادي ستونزو سره مخ کې کچیر د دې لپاره یو سم پالیسی و او سي نو دی به دا کوم عمر کې نه وایي
ډیر زیات مننه ژوندې اوسې درنو مېرمنو د ټیمنګ سره مو په خبرونه کې ملتیا وکړه را سره په خبرونه کې د خزدا خونفال اغلی عادله بهرام د خزدا خونفال او لیکوال اغلی اوګمې او تر څنګ ټولنیز فعال اغلی